اسمعوا جان خوشامد.
تشکر امید جان. درنو اوریدونکو د ازادي رادیو یو سات پښتو خبرونه تشره غلاست د مازیګر څلور بجې سوی. زه ملالی بشیر او همکاران می سلامونه وړاندې کوو. دا خبرونه د امان امیرزی په تخنیکی مرسته خبريږي. د زابل په ارغنداب ولسوالۍ کې پردایش وسلوالو د ماينونو جوړول پر مهال چاودنه سوی چې د چارواکو په وینا پکښې شل وسلوال وژل سوي دي. او همداراز اورو چې پر انتخاباتو د څار یو شمیر بنسټونه وایي د حکومت بېغوري او د انتخاباتو د خپلواک کمیسون ټکنۍ چارو ته په کتو په روان میلادي کال کې د انتخاباتو ترسره کیدل ممکن نه دي. نور موضوعات هم لرو، خو تر هر څه مخکې د افغانستان اړوند خبرونه له ناجیې ساپۍ څخه اورو.
په پیل کې د مهمو خبرونو سر ټکی اورئ. د زابل امنیتي چارواکي وایي په ارغنداب ولسوالۍ کې د داعش ډلې په یو روزنیز مرکز کې د یوې چاودنې له امله د دغې ډلې شل غړي وژل شوي. د حزب اسلامي چارواکي هغه راپورونه ردوي چې د ګلبدین حکمتیار لپاره امنیتي ساتونکي په پاکستان کې روزل کیږي. او د افغانستان د کرکټ بورډ ادارې پر میلون جام سیالیو لګیدلې یو کلن بندیز لرې کړ. بشپړ خبرونه. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو خپلواک کمیسون وایي که دولت او نړیواله ټولنه ورته د انتخاباتو اړوند هر اړخیزې اسانتیاوې برابرې نه کړي، راتلونکي انتخابات به تر شاوخوا نهو میاشتو پورې وځنډیږي. د دغه کمیسون رئیس عبدالعزیز آریایی نن د دغه کمیسون او یو شمیر مدني ټولنو سره د ګډو همکاریو د تفاهم لیکونو د لاسلیک پر مهال وویل چې په دې اړه یې خپل وړاندیزونه، طرحې او پلانونه ترتیب کړي او ډېر ژر به یې له حکومت او نړیوالې ټولنې سره شریک کړي.
تا زمانی که برنامه های ما تطبیق نشه،
تر هغه چې زمونږ پروګرامونه پلی نشي، هیڅ کله هغو انتخاباتو ته چې وخت یې پر مونږ الزامي شي، پر هغو انتخاباتو نه باوري یو او نه ورته اماده یو. که نن نړیواله ټولنه او دولت له مونږ سره همکار شي او مونږ ټولې اسانتیا ولرو، بیا هم د دې پلان پلی کول لږ تر لږه اته نهه میاشتې نیسي.
خو حکومتي چارواکي وایي کله چې انتخاباتي کمیسیونونه خپل پلانونه حکومت ته وسپاري، حکومت ژمن دی چې په لنډه موده کې انتخابات ترسره کړي. د زابل امنیتي چارواکي وایي په ارغنداب ولسوالۍ کې د داعش ډلې په یو روزنیز مرکز کې د یوې چاودنې له امله د دغې ډلې شل غړي وژل شوي او لس نور ټپیان دي. د دغه ولایت د امنیت قمندانۍ د امنیت عامر غلام جیلانی فرحي نن ازادي راډیو ته وویل چې یاده چاودنه تېره ورځ ناوخته هغه مهال وشوه چې په دغه مرکز کې د داعش نویو غړیو ته روزنه ورکول کېده. دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې د دغه ولایت امنیتي چارواکو په زابل کې د داعش او نورو نیو جنگیالیو د مرکزونو لشتون څخه اندېښنه ښودلې وه. د حزب اسلامي چارواکي هغه راپورونه ردوي چې د ګلبدین حکمتیار لپاره امنیتي ساتونکي په پاکستان کې روزل کیږي. د دغه ګوند ویان حشمت الله ارشد نن ازادي راډیو ته وویل چې د ښاغلي حکمتیار لپاره ساتونکي به په امنیتي ارګانونو کې جذب او بیا وروسته د دولت لخوا روزنه ورکړل شي.
مجاهدین چې د حکمتیار سره دی، هغه د کافی تجربو خاوندان هم دي. یو شمېر هغه مجاهدین چې د جهاد په وخت کې هم د حکمتیار صاحب د امنیت مسؤلیت درلود، د حزب اسلامي دفترونو ته مراجعه کوي. وروسته له دې چې دوی په امنیتي ارګانونو کې جذب شي، بیا خپله د دولت لخوا یوه اندازه روزنه ویني.
د بده سال کده چې تر دې مخکې په یو شمیر رسنیو کې داسې راپورونه خپر شوي و چې ګنې د حکمتیار ساتونکي د پېښور په شمشتو کمپ کې روزل کیږي. او د افغانستان د کرکټ بورډ ادارې پر میلون جام سیالیو لګیدلې یو کلن بندیز لرې کړ. د دغې ادارې لوړ پوله سره سلاکار دوست محمد نظري نن په کابل کې د یوې خبري ناستې پر مهال وویل چې خصوصي سکتور د کرکټ د ودې او پرمختګ لپاره ډېر مهم دی او دوی په دې برخه کې د میلون خصوصي لیګ ادارې ته یو ځلې بیا د دغو سیالیو د ترسره کولو اجازه ورکړې ده. ویل کیږي چې دغه بندیز د کرکټ بورډ له پخوانۍ ادارې سره د یو لړ ستونزو له وجې لګیدلی و. دا او تر دې دمه د افغانستان اړوند خبرونه. بهرني خبرونه له عصمت ساروان څخه اورئ.
د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ متحدو ایالاتونو ته د وو مسلمانو هیوادونو د اتباعو د موقتی بندیز په اړه د خپل اجرایي حکم دفاع وکړه، خو ویل چې دا بندیز پر ټولو مسلمانانو نه دی. ترامپ پرون یکشنبه وویل امریکا ته د ورتګ د ډاډمنې پالیسۍ له جوړېدو سره به د ټولو هیوادونو اتباعو ته د متحدو ایالاتونو د ویزو ورکړه پیل شي. ښاغلی ټرمپ د جنوري په 28مه له بهرنیو تروریستانو د خپل هیواد د ساتنې لپاره یو فرمان لاسلیک کړ چې پر اساس د سوری مهاجرو د منلو پروګرام یو سلو شل ورځې وځنډول شو او امریکا ته د وو عمدتاً مسلمانو هیوادونو د اتباعو تک موقتاً د درو میاشتو لپاره منع شو. سپینه مړۍ وایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د سعودي عربستان پاچا سلمان بن عبدالعزیز آل سعود د تروریزم پر ضد پر اقداماتو او د پوځي همکاریو پر زیاتولو موافقه وکړه. دواړو مشرانو پرون یکشنبه سباندې یو ساعت تلیفوني خبرې وکړې. دا مکالمه په داسې حال کې وشوه چې د ولسمشر ټرمپ اجرایی فرمان چې له مخې یې له وو اسلامي هیوادونو امریکا ته پر مهاجرت محدودیتونه لګېدلي په امریکا کې دننه او بهر د خلکو غوسه پارولې ده. د کانادا د کیوبک شار پولیس وای د لمانځه پر مهال د دغه شار په یو جمعات کې دزو شپږ کسان وژلي او اته ټپیان کړي دي. د کیوبک د پولیسو وایان دي کریستین کولمبو ول د پیشې په تړاو دوه مشکوک کسان نیول شوي دي. هغه ونویل چې د کیوبک په اسلامي او کلتوري مرکز کې د تیر شپې د پیشې انګیزه څه وه، خو ویل چې په دې اړه څېړنې پیل شوي دي. تر دې مخکې د جمعات ملا امام وویل په دې پېښه کې 15 کسان وژل شوي دي. یو عیني شاهد رویټرز خبري اژانس ته وویل چې سباندې دریو کسانو په دې حمله کې لاس درلود. د کیوبک شار د پولیسو وایان کریستین کولمبوی د تیر شپې د حمله په تړاو دوه مشکوک کسان نیول شوي دي. دا وایي تاییدولې شم چې د شپږتنو وژل کېدا تاییدوم او اته نور چې برسیرن ټپیان شوي په روغتون کې دي. زه د هغوی د ټپونو په اړه دقیق معلومات نه لرم. نه دېرش نور ژوبل شوي نه دي. د کیوبک ولایت صدر اعظم فیلیپ کوریلارد دا حمله وحشیانه تاوتریخوالی بللی او ویلی دی چې د مسلمانانو په وړاندې تروریستي عمل و. له بلې خوا د کاناډا صدر اعظم جسټن ترودو په ټویټر کې لیکلي نن شپه کاناډایان د هغو کسانو لپاره ویر کوي چې د کیوبک ښار په یوه جومات په بوژنوونکي حمله کې وژل شوي دي. په تاتارستان کې یو زلمکی فعال په ټولنیزو رسنیو کې د یوې لیکنې او د امریکا د فلوریدا په یوه ډیسکوټیک کې د نه سلویشتنو د وژل کېدو د ستاینې په خاطر محاکمه کیږي. د سمارا ښار د غولګا محکمه نن دوشنبه د تاتار ځوان رامل ابراهیموف د قضیې په اړه څېړنې پیل کړې. ابراهیموف چې د تاتارستان د ځوانانو غورځنګ یو مشر دی، د تروریزم لپاره په تبلیغاتو او د تروریستي فعالیتونو په توجیه کولو تورن دی. د تاجکستان په غرنی جنوب کې د واوري د شویدو په نتیجه کې لشتل ژه وته نمر شوی دی. د تاجکستان د اصراری کمیټې وایان دي امیدا یوسف و نن دوشنبه ازادي رادیو ته ول ژغورون کې د دوشنبه خوجن په لوی لار او د نوګورنو بدخشان په سیمه کې د نورو کسانو د رایستلو هلیزلی کوي او امکان شته چې د تلفاتو شمیر تر دې زیات شي. په دې سیمه کې په وروستیو ورځو کې څلوېښت نور برف کوچونه هم شوي دي او د رومانیا په پلازمینه بخارست او نور شهرونو کې په زرګونو کسانو لاریون وکړ. دوی د حکومت پر هغه پلان انتقاد وکړ چې په اداري فساد کې شکیلو سیاستوالو ته عفو اعلانوي او پر نورو سرغړونی او په نورو د سرغړونی سترګې پټوي.
د ازادي رادیو راپورونه او خبرونه پر ازادي رادیو .com اوریدلای او لوستلای شئ. د زابل په ارغنداب ولسوالۍ کې پردایش وسلوالو د ماينونو جوړولو په محل په 14 کې شل وسلوال وجل سوي دي. پر انتخاباتو د څار یو شمیر بنسټونه وایي پروان میلادي کال کې د انتخاباتو ترسره کېدل ممکن نه دي.
حکومت بسیار درسردانه برخورد میکنه، منابع مورد نیاز د اختیار قرار نه داده.
د حزب اسلامي ګوند ویان وایي د دغه ګوند د مشر ګلبدین حکمتیار د ساتونکو تشکیل د جوړېدو په حال کې دی.
د حزب اسلامي دفترونو ته مراجعه کوي ورسته لدی چې دوی په امنیتي ارګانونو کې جذب شي بیا خپل د دولت لخوا یو اندازه روزنه ویني.
د حزب اسلامي ګوند ویان د حشمت الله ارشد وو د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي د افغانستان د حیرتان بندر او د چین همین شار اوسپنې پټلۍ له لارې د مالونو د لیږد پروسه ټکنۍ شوې ده.
یو ستونزه خو دا ده چې په دې باندې محصول څوک راځي او دفتر وایي چې هر رقم تبدیږي دا باید دقیق محصول شي.
د خبرونې په دوهمه نیمایي کې اونیس پروګرامونه د انصاف په لټه کې او حقیقت څه دی اورېدل مه هېروئ. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د زابل په ارغنداب ولسوالۍ کې پر داعش وسلوالو د ماینونو جوړولو پر مهال چاودنه سوې چې د چارواکو په وینا شاوخوا شل وسلوال پکښې وژل سوي او لس نور ټپیان دي. د دې په پیښې په اړه نور معلومات صادق رښتینی راکوي.
د زابل د امنیت کمانډانی د امنیت امیر غلام جیلانی فراهی ازادي راډیو ته وویل چې تېره ورځ دغه ولایت په ارغنداب ولسوالۍ د خوارزنګي په سیمه کې د یوې دیني مدرسې سره په څنګ کې په یوه خالي سرای کې چې د داعش وسلوالو روزنیز مرکز و د ماین چاودنه سوي. د فراهی په وینا د چاودنې پر مهال شاوخوا شل بهرني وسلوال وژل سوي او لس نور ټپیان سوي چې د ماین جوړولو انجینران هم پکې شامل دي.
د
زابل د امنیت امیر وایي ممکن تلفات تر دې هم زیات سي. داعش وسلوالو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. تر دې مخکې د زابل امنیه کمانډان جنرال میرویس نورزی ازادي راډیو ته ویلي و چې د دغه ولایت په لورو پرتو غرنیو سیمو کې داعش او نورو وسلوالو ډلو مرکزونه جوړ کړي او په دغه مرکزونو کې نوو ځوانانو ته جنګي روزنه ورکوي تر څو په راتلونکي کې د جګړې لپاره کار ځینې واخلي. د زابل خاکي افغان ارغنداب شمولزی او دای چوپان هغه ولسوالۍ دي چې داعش وسلوال پکښې پراخ حضور لري.
پنځله سکاله کره خبرونه متوازن راپورونه او تاوده بحثونه د جنوري دیرشمه د ازادي راډیو کلیزه.
تاسو ازادي راډیو اوري. پر انتخاباتو د څار یو شمیر بنسټونه وایي د حکومت بیغوري او د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ټکنې چارو ته پکتو په روان میلادي کال کې د انتخاباتو ترسره کیدل ممکن نه دي. دوی وایي د ولسي جرګې او ولسوالۍ شوراګانو د راتلونکو انتخاباتو لپاره د چمتووالي چارې خورا ورو پر مخ ځي چې دې مسئلې په انتخاباتو د څار بنسټونه اندېښمن کړي دي. د ارګ ماڼۍ بیا وایي چې حکومت د انتخاباتو په برخه کې خپل مسؤلیتونه پر وخت ادا کړي دي. تفصیل د محمد حدیث پردیس په راپور کې اورو.
پر انتخاباتو د څار یو شمیر بنسټونه او مدني فعالان انتقاد کوي چې حکومت د انتخاباتو له مسلې سره خورا سوړ چلند کوي. دوی چې د دوشنبه په ورځ په کابل کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون له لوري په یوې جوړې شوې مشورتي ناسته کې ګډون کړی وویل روان وضعیت ته په کتو دا امکان نه لري چې په روان میلادي کال کې د ولسي جرګې او ولسوالۍ شوراګانو انتخابات ترسره شي. د افغانستان د شفافو انتخاباتو بنسټ یا ټیفا مشر محمد نیوم ایوبزاده له خبریالانو سره په خبرو کې وویل چې حکومت د انتخاباتو د ترسره کېدو لپاره د زمینې د نه برابرېدو تر څنګ په ځینو مواردو کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون په تخنیکي چارو کې مداخله هم کوي چې د مسلې جدي اندېښنې رامنځته کړې دي.
متاسفانه که حکومت بسیار به تجاوز نسبت به کارهای انتخاباتی
دی ویله بده مرغه حکومت انتخاباتی مسائل ته ډیر پام نه کوي. حکومت ډیر سوړ چلند کوي او د ضرورت وړ امکانات او منابع نه دی برابر کړی. هوان په ځینو مواردو کې د کمیسیون په تخنیکی چارو کې مداخله کوي چې دا په خپل د انتخاباتو د ترسره کېدو او د رای ورکونکو د لیست ترتیب لپاره لوی خندونه رامنځته کولای شي. د خاغلی ایوب زاده په خبره د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون هغه تر هیڅ د انتخاباتي حوزو د کوچنیوالي او د انتخاباتي کارتونو په اړه له دوی سره د دوشمې د ورځې په مشورتي غونډه کې شریک کړي په اوسنیو شرایطو کې د پلي کېدو وړ نه دي. پر انتخاباتو د څار بنسټونه په داسې حال کې د حکومت او د انتخاباتو پر خپلواک کمیسیون د نیوکې کوي چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مشر وایي دوی به هیڅ چا تر فشار لاندې نه شي او چارې ښې پر مخ ځي. نجیب الله احمدزی له مدني فعالانو سره په مشورتي ناسته کې وویل چې له ټولو امکاناتو به کار واخلي تر څو راتلونکي ټاکنې شفافې او ټول منلې وي. د افغانستان د ارګ ماڼۍ هم وایي چې حکومت د انتخاباتو په برخه کې خپلو مسؤلیتونو ته متوجه دی. د ولسمشر د وائن مرسیال شاه حسین مرتضوی له ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل چې د انتخاباتي کمیسونونو لوري لارځونه ورسره به ډیر ژر د ولسی جرګې او ولسوالۍ شوراګانو د انتخاباتو نیټه هم اعلان شي. د دې ټولو سره سره د انتخاباتو د خپلواک کمیسون پوښانه مشر فضل احمد مانوي بیوي د انتخاباتو په برخه کې تر اوسه د حکومت اقدامات ډیر ټکنی دي. خاخلی مانوي د انتخاباتو د خپلواک کمیسون او مدني فعالانو ترمنځ د مشورتي ناستې په څنډه کې خبري اعلان ته ویل چې حکومت غواړي راتلونکي انتخابات ټولملني او شفافي باید په دغه بهیر کې د هر ډول مداخله مخه ونیسي او ترڅنګ له پرمختللې ټکنالوژي څخه په استفادې د انتخاباتو پروسه ډاډ منکړي. محمد حدیث پردیس، ازادي رادیو، کابل.
د دلوی 15مه یا د فبروري 14مه د یونسکو له لوري د رادیو نړیواله ورځ نومول شوې ده. سشکال د دې ورځې شعار دی: رادیو یعنی تاسو. تاسو چې د ازادي رادیو اوریدونکي یاست، راځئ چې د رادیو نړیواله ورځ په ګډه ولمانځو. په څه ډول؟ یوازې زموږ دغو پوښتنو ته ځواب ووایست. د ازادي رادیو کومې خپرونې مو خوښیږي؟ ازادي رادیو کله اوري؟ او په ازادي رادیو کې ستاسو د خوښي وړاندې کوونکی څوک دی؟ لطفا خپل ځواب د ټلیفون، فیسبوک او یا افغان بیسیم د اتصالات له شمیرې له لارې راوستوي. د فیسبوک له لارې www.facebook.com/ازادي رادیو. زموږ د پیغام ثبتون کې ماشین شمیرې دي 0 200 200 300 1 او یا 0 0 400 220 140 145. د افغان بي سیم لاري په 1 شمیرې پیغام راستولای شي.
ازادي رادیو اوري چې په منځنۍ څپه دولس شپږنیوي په ټول افغانستان کې خبريږي. د اداري فساد سره د مبارزې د عالی ادارې رئیس وایي د کورنیو چارو وزارت د هغو دریو مخکنیو مرستیالانو برخلیک چې په اداري فساد تورن دي باید معلوم کړي. غلام حسین فخری ازادي رادیو ته وویل چې لوی څارنوالي دي په دغو دوسیو باندې خپل مسلکي کار ته دوام ورکړي. لوی څارنوالي په دې اړه څه نه وایي، خو د مشرانو جرګې او شمیر غړي وایي چې د کورنیو چارو وزارت د دغو مرستیالانو د دوسیو په برخه کې ځنډ او خنډ په لوی څارنوالۍ د خلکو اعتماد ته زیان رسوي. نور حال د واصل وصال په راپور کې اورو.
په داسې حال کې چې د افغانستان لوی څارنوالي د کورنیو چارو وزارت د دریو مخکنیو مرستیالانو د فساد د دوسیو په سیړلو بوخته ده، د اداري فساد سره د مبارزې علي اداره وایي چې د دغو دوسیو د سیړلو په برخه کې د خلکو رضایت په پام کې ونیول شي. د دغې ادارې رئیس غلام حسین فخری د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د لوی څارنوالۍ د تحقیقاتو په جریان کې د کورنیو چارو وزارت د دریو مخکنیو مرستیالانو برخلیک معلوم شي.
زموږ غوښتنه د لوی څارنوالۍ د مشرانو څخه دا ده چې په دې برخه کې د خپلو مسلکي څېړنو ته دوام ورکړي او د دغو کسانو برخلیک د معلوم او له ولس سره شریک کړي چې د خلکو قناعت وسي. همدارنګه د دغو کسانو برخلیک د هم روښانه سي.
شاوخوا یو میاشت مخکې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د یو حکم په صادرولو سره د کورنیو چارو وزارت درې پخواني مرستیالان مجتبی پتنګ، جمیل جنبش او جمال ناصر صدیقی ممنوع الخروج اعلان او دوی د تحقیقاتو په هدف لوی څارنوالۍ ته معرفي کړل. د معلوماتو له مخې یادو کسانو د 1491 څخه تر 1494 مریض کلونو پورې د کورنیو چارو وزارت د عامه ساتنې د مرستیالانو په توګه کار کړی دی او په دغه موده کې له امنیتي او خصوصي شرکتونو څخه شاوخوا 50,000 میله وسلې لادرکه شوې دي. لوی څارنوالۍ د تیرې میاشتې په وروستیو کې ویلي وو چې ټاکل شوي پلاوی د تورنو کسانو د دوسیو سیړل پیل کړي دي. دغه بنسټ ژمنه کړې وه چې ټاکل شوی پلاوی به ډېر ژر په دې اړه نتیجې ته ورسیږي، خو زموږ د بیا بیا اړیکو باوجود لوی څارنوالۍ په دړه له څه ویلو ډډه وکړه. په ورته وخت کې د افغانستان د مشرانو جرګې یو شمېر غړي وایي چې د لوی څارنوالۍ لخوا د څېړنو د بهیر اوږدوالی به د خلکو اعتماد په دغې ادارې کمرنګه کړي. د دغې جرګې غړي محمد فیصل سمی د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو سره په خبرو کې له لوی څارنوالۍ څخه وغوښتل چې د کورنیو چارو وزارت په فساد د تورنو دریو پخوانیو مرستیالانو د دوسیو د څېړلو کار د ژر تر ژره وروستی کړي.
توقع مې یاس کې د صورت کې اگر
زومنګ هله دا چې دا کسان چې پرختیا سره په فساد کې کیل وی نو د دوی د دوسیه د چړلو کار دی ژرته ژره بشپړ او د محکمې لخوا دی په دې اړه اقدام وسی پرته لدې کوم کسان تورنیږي او قضیه نه واضح کیږي دا د وخت اړول دی او دا کار په لوی څرنوالي د خلکو اعتماد ته زیان رسوي
خغل سمي په دې اند چې پاډيرو برخو کې د لوړ پوړو حکومتي چارواکو قضیه پادلې او قضایي چارو کې ډېرې ځنډې کی دی وايي لوی سرنوالي باید ټول قضیه یو شان وسړي او کارونه په خپل وخت سره پای ته ورسوي واصل وسال ازادي رادیو کابل
د ازادي رادیو پښتو خبرونه وړاندې کیږي افغان حکومت وايي له تروریزم سره په مبارزه کې امریکا د افغانستان نږدې ملګری پاتې سوی او دواړه هیوادونه په دې برخه کې ګډې لاسترولنې لري د اجرایي ریاست د مطبوعاتي دفتر مرستیال سید امید میسم نن دا خبرې د افغانستان د پخواني ولسمشر حامد کرزي د خبرو په خبرګون کې وکړې پخواني ولسمشر حامد کرزي د وال سټریټ ژورنال له ورځپاڼې سره په خبرو کې ویلي چې امریکا له تروریزم سره په مبارزه کې پاتې راغلې او باید روسیه د افغانستان په مسایلو کې شریک شي په دې اړه نور جزئیات اکرام الله اکرام وړاندې کوي
افغان حکومت وای دا هیواد له حمله تروریزم سره د مبارزې په لومړی کرخه کې پروت دی او د امریکا ترڅنګ کابل هر هیواد له افغانستان سره په دې برخه کې ریښتینی مرسته کوي دوی هر کله کوي د اجرایي ریاست د مطبوعاتي دفتر مرستیال سید امید میسم دا خبرې د دوشنبه په ورځ د پخوانی ولسمشر حامد کرزي د وروستیو سرګندونو په خبرګون کې چې ویلي روسیې ته د تروریزم په وړاندې په مبارزه کې رول ورکړل شي وکړي خغلی میسم تروریزم سره په مبارزه کې امریکا د افغانستان یو مهم ملګری یاد کړ او وی ویل
افغانستان او امریکا د توریزم په وړاندې دوه ستراتیژیک ملګری هیوادونه دي چې ډېرې لاسترولنې لري او قرباني ورکړي نو په همدې اساس کا بل هر هیواد غواړي له افغانستان سره د توریزم پر ضد په مبارزه کې رښتینی مرسته وکړي موږ ورته هر کله وایو
د وال سټریټ ژورنال ورسپانې په تازه لیکنه کې چې د حامد کرزي له قولې خبره کړې ویلي چې په تیرو سو کلونو کې په افغانستان کې د امریکا موجودیت د امنیت د ټینګښت په برخه کې نه یوازې دا چې ګټور نه و بلکې د دوی د موجودیت لامل افراطیت لاپسې زیات شو ورسپانې لیکي خغلې کرزي ټینګار کوي چې د تروریزم ضد جګړه کې باید روسیې ته ونډه ورکړل شي سو په افغانستان کې د دوو سترو هیوادونو ترمنځ د قدرت توازن رامنځته شي دا خبرې په داسې وخت کې خبرېږي چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د روسیې ولسمشر په وروستیو ټلیفوني خبرو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ په خو اړیکو ټینګار کړي خغلی کرزي په دې اړه ویلي د دواړو هیوادونو د مشرانو ترمنځ نږدېوالی د هیلمن کړي چې دوی په افغانستان کې شریک کار ته وهڅيږي حسم وکړي چې د افغانستان د پخواني ولسمشر د تازه سرګندونو په اړه په کابل کې د امریکا د سفارت نظر هم بولرو خو لډیرو حسو سره سره بریالي نشو د خبرې وروسته له هغه کې چې په وروستیو کې له وسلوالو طالبانو سره د روسیې د همکارۍ خبرې کیږي او د مسلې په سیمه او نړۍ کې ګڼ خبرګونونه راپارول دي افغان سیاسي شنونکو حمید عزیز هم دې مسلې ته په کتو د افغانستان په چارو کې د روسیې راګډول د ستونزو د زیاتېدو لامل ګڼي
روسیا د افغانستان چارو تر داخله شوه او د کرزی لخوا د افغانستان په مسایلو کې د روسیې را داخلول ستره تیروتنه ده چې افغانستان له سترو ننګونو سره مخ کول شي
په ورته وخت کې د ملي والی حکومت اجرایي ریاست وایي چې اوس مهال بیلابیل نړیوال او سیمه ییز هیوادونه په افغانستان کې موجود او له دغه هیواد سره په بیلابیلو برخو کې همکاري کوي افغان حکومت له ټولو هیوادونو غواړي چې باید له افغان دولت سره د دوی اړیکې د حکومتونو په کچه وي ځکه غیر دولتي ډلو سره اړیکې د افغانستان د بی ثباتۍ لامل ګرځي اکرام الله اکرام ازادي رادیو کابل
تاسو زموږ غله ازادي رادیو اوري د حزب اسلامي ګوند ویاند ازادي رادیو ته ویلي چې د دې ګوند د مشر ګلبدین حکمتیار د ساتونکو تشکیل د جوړیدو په حال کې دی او په دغو ساتونکو کې به د نږدې ملګري جذبېږي شاغلی حشمت الله ارشد هغه راپورونه به بنسټ او بلل چې ګواکې د دې ګوند د مشر امنیتي ساتونکو په پاکستان کې جذب او روزل کیږي په ورته وخت کې د حزب اسلامي او حکومت ترمنځ د سولې موافقه د عمل کې دوه لپاره د ګډي کمیټې غړي وایي چې د شاغلی حکمتیار د امنیتي تدابیر او امکانات نیول سوی خو د دوی په وینا درا تک په اړه ورستی پریکړه نه ده سوی یوسف خان ځدران د راپور جزئیات وړاندې کوي
حزب اسلامي وایي چې د دغه ګوند مشر د امنیت ساتنې لپاره د افغانستان له بېلا بېلو سیمو څخه شاوخوا 1500 پخواني مجاهدین راټولېدونکي دي چې په کابل کې به اوروزل شي. د دغه ګوند ویان حشمت الله ارشد د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د ښاغلي حکمتیار لپاره ساتونکي به په امنیتي ارګانونو کې جذب او بیا وروسته د دولت لخوا روزنه ورکړل شي. دی وایي هغه مجاهدین چې د حکمتیار سره دي هغه د کافي تجربو خاوندان هم دي. یو شمېر هغه مجاهدین چې د جهاد په وخت کې هم د حکمتیار صاحب د امنیت مسؤلیت درلود د حزب اسلامي دفترونو ته مراجعه کوي. وروسته له دې چې دوی په امنیتي ارګانونو کې جذب شي بیا خپل د دولت لخوا یوه اندازه روزنه ویني. دا په داسې حال کې ده چې تر دې مخکې په یو شمېر رسنیو کې داسې راپورونه خپاره شوي ول چې ګوند د حکمتیار ساتونکي د پېښور په شمشتو کیمپ کې روزل کیږي. حزب اسلامي وایي چې د ګلبدین حکمتیار لپاره د امنیتي ګارډ نه تشکیل او د حزب د سیاسي بندیانو نه خوشې کېدل هغه موارد هم دي چې د حکمتیار را څرګندېدل یې ځنډولې دي. که څه هم حزب اسلامي د ګلبدین حکمتیار د راتګ مشخص زمان نه ښیي خو ټینګار کوي چې پر دې حزب وضع شوي تعزیرات کلري هم نه شي ګلبدین حکمتیار با تر څو اونۍ پورې راڅرګند شي. د حزب اسلامي پر غړو او مشر د ملګرو ملتونو لخوا د وضع شوي بندیزونو ختمول د دغه حزب د سیاسي بندیانو خوشې کېدل د حکمتیار څرنګه امنیت او ځینې نور هغه څه دي چې د سولې د تفاهم لیک له مخې حکومت باید ورته کار وکړي. د حزب اسلامي سره د سولې د موافقې د عمل کېدو د ګډې کمیټې غړی عطاور رحمان سلیم بیا وایي چې د یادې کمیټې لخوا د ښاغلي حکمتیار د امنیتي تدابیرو امکانات نیول شوي خو په دې اړه چې د حزب اسلامي مشر به کله او څرنګه راڅرګند شي په راتلونکي کې خبرې کیږي.
کمیشن پورې کوم خبر مربوط دی هغه دا چې مکمل ورته ځای مو د تخنیک تدابیر امنیتی هر څه ورته نیول شي هیڅ مشکل نشته. د راتګ لپاره هیڅ معنی نشته. دا چې کله راشي د ټول لیست مسالې د وضاحت نه مخکې راشي او وروسته راشي هغه خبرې دي چې وروسته ورمنې واقع دي چې راتلونکي مجلس کې ورونه خبر وشي.
د حزب اسلامي او افغان حکومت ترمنځ د سولې تفاهم لیک د روان کال د میزان په میاشت کې لاسلیک شو او خو د یاد ګون لا درسه تل دا انتقادونه مطرح شوي چې د یاد تفاهم لیک د تطبیق کار ډیر پات روان دی. افغان حکومت وایي چې دغه تفاهم لیک موافقه د ټولو مواردو په تطبیق کار روان دی خو دا چې ډیر اړخونه لري نو ځکه ممکن بشپړ تطبیق یې له هیلو خلاف ډیر وخت واخلي.
پنځله سکاله کره خبرونه متوازن راپورونه او تاوده بحثونه د جنوري ډیر شمه د آزادی رادیو کلیزه.
دا ازادي رادیو ده. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونوایي د افغانستان د حیرتان بندر او د چین هیمن شار اوسپنې پټلۍ له لارې د مالونو د لیږد پروسه ټکنۍ سوې ده. د دغې خونې مرستیال خانجان الکوزي دا خبرې د دوشنبې په ورځ چې نن دی له ازادي رادیو سره په خبرو کې وکړې. له ښاغلي الکوزي سره په کابل کې د ازادي رادیو خبریالې ناجیه صافی مرکه کړې او په سر کې یې ځینې پوښتلې چې په دې برخه کې د افغان سوداګرو اساسي ستونزې څه دي.
اساسی موضوعات چې دی بدبختانه تخنیکی او د ګمرکی مشکلات دی. د مال چې راځي په نظر وخت کې په مراحل کې یو ستونزه خو دا ده چې په دې باندې محصول جګ راځي. د وایي چې هر رقم څه کېږي دا باید دقیق محصول شي او زمونږ محصول او مالیه چې د خلکو حق دی باید هغه زیانمنه نه شي. دا چون پرچون مال دی د دې تشریح کول او د دې دغه ډېره زیاته سخته ده. زمانګیره ده فرزن په یو کارټن کې کرانه باب دی. مسایل دي دا نه دغه کېږي نه تشریح کېږي. جدي ستونزه دا ده چې دا پرې راځي. دویمه خبره دا ده چې کوم مصرف چې د بهر د لارې نه راځي هغه ډېر زیات کم دی نسبت د دې نه ګر چې دا لار نږدې ده او ډېر زر په 1500 ورځو کې را رسیږي. هغه په دوه میاشتو کې را رسیږي مګر دا لاره لنډه ده. اما مصرف کې زیات راځي یعنی تقریبا $15,000 شاوخوا پی مصرف راځي. دې خاطر باندې خلک تقاضا اوس نشته دی. خلک دغه دي ده مالونه نه ورکوي. جنوب د چین نه یعنی د اورومچی نه ډېر وړاندې دا چې د قزاقستان او د قرغیزستان د سرحد نه وړاندې په هغه د بهر په غاړه کې اکثر دا مالونه دا د کیږي را جمع کیږي نو انتقالات یو څه سخت دي او په دې خاطر باندې دا کار کنه شو دی.
د سی ویل کیږي چې یو ستون زدا د ازبکستان اجازه نه ورکوي چې افغانستان ته راغلي قطرونه بیا برګری وکړي په دې مسلې تاسو څه نظر لرئ؟
د غلبې د کوټ په نامه باندې دوی راتلل او یو څه مشکلات په دې کې هم شته په تخنیکی لحاظ باندې. اوس خو ازبکستان حکومت تعهد کړی دی دغه نوي راتګ سره هم او حیات چې ورغلی و چې تجارتي مناسبات باید ښه شي، نو دوی په غاول سر کې ستونزې ایجادولې. نو زه فکر کوم چې دا اوس به دغه ستونزه هم دومره ډېره جدي نه وي. خو اصلا بیرته لوی مشکل دا دی چې دا یو طرفه کېږي، دا دغه تر اوسه پورې د دې اجازه نه ده ورکړل شوې چې د دې مخې د مال ویسي چین ته، او که چېرته دا کار وشي نو دا به زموږ د صادراتو لپاره هم ښه شي او دغه خپله ریل ته به هم ګټه ورسېږي، ځکه چې یو طرفه چې راځي نو یو طرفه کرایه او مصرف په ډېر زیات راځي.
تاسو دغه ستونزې افغان حکومت سره شریکې کړي او د هغوی ډاډ تاسو ته سوه؟
افغان حکومت تعهد کړی دی او د تحریکي ستونزې چې دی مختدي هغه خو تقریبا د حلېدو په حالت کې دي، د ګمرک سره د تخلیه او د مسایلو. خو اصلا موضوع دا ده چې دغه شانتي یو قرارداد چې باید وشي چې زمونږ او د چین او د قزاقستان او ازبکستان ترمنځ دا قرارداد هم وجود نه لري، لکه موږ چې بهري تجارت کې قرارداد لرو د چین سره داسې قرارداد هم متاسفانه تر اوسه پورې نشته دی.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی مرستیال خانجان الکوزی وو. د ازادي رادیو د پښتو خبرونې نیمای ته رسیدلی او په کابل کې څلور بجې او دیرش دقیقې دي. د مهمو خبرونو سرټکی له عصمت ساروان څخه اورو.
د حزب اسلامي مشان هغه راپورونه ردوي چې د ګلبدین حکمتیار لپاره امنیتي ساتونکي په پاکستان کې روزل کیږي. یو امنیتي سرچینه وایي چې د ملي امنیت ځانګړو ځواکونو د غزنی په ناوی ولسوالۍ کې د القاعده شبکې یو مشر وژلی دی. د ننګرهار روغتیایي چارواکي وایي په ختیځه سیمه کې به سباندې یو میلیون ماشومانو ته د ګزن یا پولیو واکسین ورکړل شي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ متحده ایالاتونو ته د وو مسلمانو هیوادونو د اتباعو د موقتی بندیز په اړه د خپل اجرایي حکم دفاع وکړه، خو ویل چې دا بندیز پر ټولو مسلمانانو نه دی. سپینه ماڼۍ وایي ولسمشر ډونالد ترامپ او د سعودي عربستان پاچا سلمان بن عبدالعزیز آل سعود د تروریزم پر ضد پر اقداماتو او د پوځي همکارۍ پر زیاتولو موافقه وکړه. د کاناډا د کیوبک شار پولیس وایي د لمانځه پر مهال د دغه شار په یوه جومات کې ډزو شپږ کسان وژلي او اته ټپیان کړي دي. اوکراین وایي پنځه سرتیري وژل شوي او نه نور ژوبل شوي دي. د اوکراین پوځ وایي پرون یک شنبه د روسیې له ملاتړ برخمنو بیلتون غوښتونکو یوې حملې د دغه هیواد په ختیځ کې د بیلتون غوښتونکو له کنټروله دباندې جګړه تیزه کړه. او په تاتارستان کې یو زلمکی فعال په ټولنیزو رسنیو کې د یوې لیکنې او د امریکا د فلوریدا په یوه ډیسکوټیک کې د نه څلوېشتنو د وژل کېدو د ستاینې په خاطر محاکمه کیږي.
د ازادي رادیو پښتو خبرونه او ری اوس وخت را رسیدلې چې اونیس پروګرامونه د انصاف په لټه کې او حقیقت څه دی واورو.
سلام، دا هم سپورتي خبرونه. د افغانستان د کرکټ ملي الف لوبډلې له زیمبابوي څخه خپل دویمه 500 سیالي هم وګټله. د افغانستان د کرکټ بورډ سرپرست عزیز الله فضلیندن په امدی اړه ازادي راډیو ته وویل
د افغانستان د پرمختیاي چارو لوبډلې چې د زیمبابوي کې د زیمبابوي د الف لوبډلې سره دوه لري خپل دویمه سیالي هم وګټله.
د افغانستان الف لوبډلې له زیمبابوي سره خپل لمړنۍ سیالي هم ګټلې و. د خاغلی فضلی د معلوماتو لمخې د افغان کرکټ الف لوبډلې او زیمبابوي درې مسالی به سبا تر سره شي. د افغانستان د فوټبال لوبډلې کپتان په رسمي بڼه د ایران له پیکان لوبډلې سره یو ځای شو. د افغانستان د فوټبال فدراسیون د رسنیو مسول سید علي کاظمی نن ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان د فوټبال لومړنی لوبغاړی فیصل شایسته نن رسمن د ایران لیگ په سیالیو کې میدان ته ووت. خاغلی کاظمی د ایران لیگ په سیالیو کې د فیصل شایسته ګډون ګټور یاد کړ. نوموړي وویل چې فیصل شایسته خپل تړون تیر ورځ لاسلیک کړ او تر یو نیم کال پورې به د ایران له پیکان لوبډلې سره د دغه هیواد په لیگ کې حضور ولري. او د هسپانی د لالیگا لیگ په سیالیو کې ریال مادرید او هسپانیو لوبډلو خپل سیالو لوبډلو ته ماته ورکړي. د فوټبال د نړیوال فدراسیون یا فیفا د معلوماتو لمخې ریال مادرید 3-0 پر وړاندې ریال سویسیداد او هسپانیو لوبډلې 3-1 پر وړاندې سویا لوبډله لمخې لري کړه. د دغو سیالیو په دوام د بارسلونا او ریال بیتس لوبډلو خپل سیالي 1-1 پر وړاندې برابره پای ته ورسوله. تمه ده چې نن شپه د دغه لیګ په دوام لاس پالماس او والنسیا د سیالۍ ډګر ته ووځي. لملتیا مو مننه.
د انصاف پلټکه
یو چاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشم دې کړه باندې ورستې دې شی او ناهیل به تخپل کوټ راځم
دومره زوري دلې ما کنه په دې کار کې چې نمې څوک دفتر مخ کې بریدي نمې څوک ما پرې دا ورین خدای راستي کوز ما د یت سر نه وشتر
خو مسؤلین څه وایي
کوتي ازري په ویګر کوه ازر کې ان شاء الله مونږ جلبونه پسې ورکړي.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلام. زه خان محمد سین بیا هم ستاسو په خدمت کې یم. په افغانستان کې د زمکو نیول او غصبول په بیلو ستونزې اوخته. ورستیو کلونو کې د لکونو جریبه دولتي زمکې پر غصبولو سربېره د ملکی خلکو زمکې هم غصب شوې دي. د راپورونو له مخې دغه ځمکې اکثره د زور او زر خاوندانو، پخوانیو قمندانانو او ځینو دولتي چارواکو غصب کړي دي. سره له دې چې د دولت اړوندو ارګانونو له څو کلونو راهیسې هڅې پیل کړي چې د دغه ستونزې مخه ونیسي، خو بیا هم ستونزه په بشپړه توګه اواره شوې نه ده. ځینې دولتي مسؤلین وایي د هیواد په ځینو سیمو کې اوس هم په مختلفو پلمو او ډول ډول جعلي اسنادو د دولتي او ملکي خلکو د ځمکو غصب روان دی. نن مو په دې برخه کې د پکتیا ولایت د اوسیدونکو پاچا خان ستونزه راخسته ده. د وای سلور کال کېږي چې نوی جریبه ځمکې د یو زورور لخوا غصب شوی په ټولو اړوندو دولتي ادارو ګرځېدلې، خو په اړه اقدام نه دی شوی. دا به هم واوري چې دولتي مسؤلین په دې اړه څه وایي. پام ورته راړو.
د انصاف پلټکه
ورور استانوم څه دی؟
زمانم باچا.
له کومه ځای خبرې کوي؟
پکتیکا ولایت مټاخان ولسوالۍ يم.
ستونزه دې څه ده؟
دوسیم یو کوکی د ځکه مواد په مټاخان ولسوالۍ کې ده. دوسیم پکتیا ته راغلی ده. دا یو کال کې چې مطلب ستر محکمه عالی شورا امر کړی چې دا دوسیه بدل د پیسې لکیږي، ما تبدیلی غوښتې خو هغه تروس دا یو کال کې چې مطلب دا ابتدایي محکمه زرمت تروس لاندې پیسې کړې.
ځمکه د پچا خرڅ کړې چا نیولې څه موضوع ده؟ دا ټول ووایه.
پلار می پندر پندوس کال مخکې ځکه اخیستی و د موږ کلیوال نه، او اوس بل سره جسو یو غصب کړی ده. عبدالکریم میږي د مد اسلام زوی ده، د زرمت ولسوالۍ د پکتیا ولایت سره ده. هغه نیمه ځکه اخیستی ده او نیمه مطلب غصب کړی ده.
تاسو د دې ځمکې شرعي اسناد یا قواله سي شي لري؟
شرعي قواله هم لرو، یو شرعي فیصله لرو، او د قزام ټول تقاضي پر کړل د قواله تطبیق راغله ده. آیاتي راغله، کورکی راغله، ارسم راغله، ټول اسلامونه وکالت خط وارثات هم جوړ کړی دي. ارسم جوړ دي اوس قاضي دایو کال کې چې پکتیا ولایت کې استناب محکمه کې دوسیه د ابتدایي کې او فیصله نه کوي.
دا سړی چې ستاسو ځمکه نیولې په کوم دلیل یې نیولې او څه وایي؟
ول دا نیمه اخیستې او نیمه یې وشي، دا نیمه پیداري ده. هلکه دی هلته نه اوسېدلی دي پکتیکا کې، نه ځکهسته نه یې کورته نه یې اخیسته، بس داسې زوروار زورواکه د زور باندې نیولې. موږ دا وایي چې بدي او دښمني نه، مطلب قضا ته مراجعه کړې ده. قضا له موږ سره قانون له موږ سره ظلم کوي.
تاسو خو پیکل ځمکه نه و خرڅ کړې؟
ته نور کسانو پی خرڅ کړې، موږ نه پی خرڅ کړې. موږ پلار دا ځکه اخیستی و نوی جیر بنځکه چې د آیاتي له حسابه کېږي چې ما وغه دواړه اوس منل د کنار کړې ده. د هغه له حسابه موږ نوی جیر بنځکه کېږي، نوی جیر به موږ د نوی جیر به بل چا پات کېږي، هغه ټول غصب کوي. پس
دا ځمکه چې هغه اخیستې ستاسو د ځمکې سره نږدې ده؟
وو دغه یو کاریزه کې ده. په هغه دې موږ اعتراض نشته، خدای دې موږ ځکه نور پسې نه زورواکه ده. پسې نور په زور باندې ځان هغه کوي.
هغه بل کس چې په دې ځمکه خرڅه کړې هغه څه وایي؟
هغه خو نشته، هغه پاکستان کې د غور کولم نه، خو هغه قومي دي قومیان دي، هغه سره لانجې وي مخکې ډېرې. بیا هغه فیصله سره وکړه، هغه خلکو مشرانو ورته چې دا ځکه هغو ته وویل چې تاسې پې خرڅ کړي په جارې زمن دي، هغه پې خرڅه کړه. اوس دا نیمه یې هغه د واخیسته، نیمه یې نور پسې غصب کوي.
په دې مسلې څومره وخت اوخته؟
دې تقریبا د څلور کاله کې شنه شروع ده خبره. مرکې جرګې ټولې مشره کړې، ملامت کړې د مشرانو، ملامت کړې چې ورور دې سړی اک ثابت دا کې ورکه. اوس بیا موږ قضا ته رجوع کړې، حکومت هم رجوع کړې. ورور د څلور کاله کې په شرعي اسناد برسېره ګرځو.
د پکتیا ولایت هغه قضایي ادارې سوې
حقوقي دوسیه ده. په هغه کې ابتدایي محکمه زرمت کې دا یو کال کی چې مطلب تروس فیصله نه کوي بس دا یار یو قاضی هغه فیصله کول څلور میاشتې بعد دې ته حکم د څلور میاشتې دوسیه وساتي هغه فیصله کول هغه رئیس د زرمت محکمې رئیس راجک سو هغه بدل کو تبدیل کو وس دوسیه دغه پلاس کې نیولې ده اوس فیصله نه کوي دا یو کال کی چې استناب محکم کې دوسیه د ابتدایي محکمې زرمت کې هغه فیصله نه کوي یار مخکې پیسو ته گازه کړې و رانه شل در ډالر نه غوښتي وو خو هغه رئیس د استناب محکمې راجک سو یا مدیر بیا بدل کو اوس په هغه وجه باندې موږ سره ضد کوي او بس دا فیصله نه کوي
روره وسه غواړي او ازادي رادیو تاسو رسم رسته وکړي
وسنه بس دغه غواړي حکومت نه د مکمنه رئیس جمهور نه مطلب چې مهرباني دی وکړي موږ د سې دی وڅېړي د قاضي کوزات نه ویل کوي چې مطلب آیا دی وټا کې د موږ د سې دی وګوري بل چې خپل سره د حکومت د وطن د موږ رجوع کړي دا ورته مطلب د موږ په د سې باندې نظر وکړي
ستا موضوع به له مسول مقامات سره شریک کړو
تشکر تشکر ډیر مننه
د انصاف پلټکه
د دستون زمو د پکتیا د والی لویاند عبد الله حسرت سره شریک کړه
جناب حسرت صاحب زموږ استاد یو هوادوال نومه پاچا خان دی دا وی چې زما تقریبا نوی جيري بزمکه د پکتیکا په ولایت کې یو سړی غصب کړی دی تقریبا دوه کال مې ورسره عدلی او قضایی ارګانونو کې منډه رامنډه وو هله خو بیا د هغه په خوخه دغه دوسیه د پکتیا ولایت ته راغله وز د پکتیا ولایت په عدلی او قضایی ارګانونو کې ده لیکن د کابل نه مې مبرونه راوړي او ډیره مراجعه مې کړې ده د پکتیا ولایت ته لیکن اجرات په دې سکه نکیگی ستاسو نظر می غوښتو
ډیر زیات مننه دا چې تاسو ته معلومه ده چې پکتیا دی ولایت مقام پر رهبری کې یوانی میاش وړاندې دی بدلون راغلی دی او نوی ولایتي رهبری دی تجمنه ده چې ټول ادارو کې نه یوازې په عدلی او قضایی ارګانونو کې شفافیت یقیني کې بلکې په ټول ادارو کې دا ډولت څور کول کېږي چې په بشپړ شفافیت سره به هغه خدمات چې دوی د قانون تر چوکاټ لاندې دی ارزه کولو مسولیت لري هغه به وړاندې کړي د دغه موضوع په هکله زه باید دومره ووایم چې دغه موضوع که د پکتیا عدلی او قضایي ارګانونو ته رسېدلې وي خو ولې پر وخت باندې نه وي بررسي شوې ډاډ ورکوم چې انشاءالله په راتلونکي وختونو کې به موږ به دغه موضوع تعقیب کړو او لازم قانوني اجراءات په دې برخه کې وشي
کدا شخص چې پاچا نومیږي او تاسو ته مراجعه وکړي تاسو ورسره سره همکاري کولای شئ
موږ د قانون په چوکاټ لاندې هغه ادارې چې ولایتي ادارې ته جواب ورکولو مسولیت لري یا د خپل شفافیت په راپور او ریکړنو د راپور دی وړاندې کولو مسولیت لري موږ به د هغه په دغه مورید کې تریو پوښتو او ان شاء الله زر به دغه موضوع بررسي کو
دا څو ښه کولای شي چې تاسو ته مراجعه وکړي
دوی کولای شي چې هر وخت ولې چې پکتیا ولایت مقام دروازې دی پکتیا دی ولسونو پر مخ باندې هر وخت خلاصې دي خو مشخصا موږ بیا د دې لپاره چې اجراتم کاری اجراتم مونږ ځانډي کې په دې ولی صاحب له طرفه دوه ورځې موږ ملاقاتونو ته ځانګړې کړې دي چې د یک شنبه او د چهار شنبه ورځې دي په دغه دوه ورځو کې کو دوی هر اونۍ چې دوی زمينه مساعده شي مراجعه وکړي موږ به ان شاء الله د ولایتي ادارې همکاري له دوی سره یو اړوند ارګان ته هدایت وشي چې دوی موضوع زر بررسي کړي
یعنی تاسو ژمنه کوئ چې دا به دغه مرچ پازاب شو نور به پازاب نشي
بلې موږ نه یوازې د دوی ورور سره ژمنه کوو بلکې د ټولو هغه ورونو خويندو سره ژمنه کوو چې هغه خپل دولتي ارګانونو باندې اعتماد څرګندوي او راځي هغه خپل کشالی او ستوندې دلته د حل لپاره راوړي چې پکتیا ولایتي اداره به ان شاء الله د عدلی ارګانونو په عدلی او قضایي ارګانونو په پرمټ باندې د دوی ستوندې بررسي کوي او د دوی قضیه به پر وخت حل کړي خدای مو راغله مننه
د انصاف پلټکه
دا و د ازادي رادیو د دې ونې د انصاف پلټکه ځانګړي خبرونه که تاسو هم کوم ستونزه ولرئ او د حل قانوني لارې موجوده وي له موږ سره شریک کړئ زموږ د ټلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0 و
حقیقت څه دی
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې
حقیقت څه دی
درنو اوریدونکو سلام او خیچاری. د افغانستان او پاکستان د اړیکو د روسي رنگ پاړه د برېټانیې دریس څه دی؟ داعش او ورته وسلوالو ډلو موجودیت او پر وړاندې د دوی دریس څه دی؟ او د امریکا له نوي ولسمشر څخه د تروریزم په برخه کې د برېټانیې هیله څه ده؟ دا هغه پوښتنې دي چې په نننۍ حقیقت سره خبرونه کې به په افغانستان کې د برېټانیې سفیر ډومینیک چیرمی ځواب کړي.
I'm delighted to be doing this interview with Azadi Radio, and you're right, we've just begun 2017.
دا اوس چې لازادی رادیو سره دغه مرکه کوم او 2018 میلادي کال مو نوې پیل کړې. کله چې تیر کال د ګورم افغان حکومت ګټون کې و، هغه کال چې د برېټانیا او امریکا په ګډون نړیوال ټولنې له افغانستان څخه د خپل ملاتړ ژمنې تازه کړې. دوی دواړو په وارسا او بروکسل کانفرنس کې خپل پوځي او مالی ملاتړ له دغه هیواد څخه اعلان کړ. کله چې زراتلونکي ته ګورم، یعنی دا چې په 2018 میلادي کال کې به د ډونالد ټرمپ پالیسی څه وي، په دې اړه څه نشم ویلی، خو په دې پوهېږم چې متحده ایالاتونو د برېټانیا او نړیوالې ټولنې سره یو ځای نه یوازې د سږ کال بلکې د منمحالي لپاره له دغه هیواد څخه خپل ملاتړ څرګند کړی دی.
In Afghanistan
there is a doubt about international community policy.
د پاکستان پر وړاندې د لویدیز پالیسۍ ته د شک په سترګه کتل کیږي. په دې وروستیو کې د امریکا د متحده ایالاتونو تر ټاکنو وروسته د نوموړي هیواد دفاع وزیر ته نوماند ویلي چې کچیر د دغه وزارت ته بریالی شي، د ډیورن تر کرخې اخوا به د ترهګرو د پټنځایونو موضوع تعقیب کړي. ستاسو نظر څه دی؟ که د امریکا له خوا دا مسله او له ترهګرو نه د پاکستان ملاتړ راپورته شي، د برتانیا پالیسۍ به په دغه برخه کې څه وي؟
For the United Kingdom, having a better relationship
د افغانستان او پاکستان ترمنځ خې اړیکې د برېټانیا جدي لومړی توپ دی، ځکه دا له اقتصادي نظر د افغانستان او پاکستان د اقتصاد لپاره ډیره مهمه ده. لکه څنګه چې تاسو وویل، له امنیتي نظره او د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د خړپل توپ او دریم له انساني نظره هم، پاکستان کلونه کلونه د افغان کډوالو کوربه و، او دا چې د کډوال باید په خپله خوښه افغانستان ته ستانه شي. د همدې اونۍ په پای کې پاکستان ته یو سفر لرم، او هدف یې همدا دی چې د افغانستان او پاکستان له حکومتونو سره په دې برخه کې کار وکړو چې په ځینو برخو کې تخنیکی همکاري ولري، چې د دوی د همکاري سیاسي همکاریو ته لار هواره کړي. په دې پوهیږم چې دا د دواړو هیوادونو لپاره ستونزمنه ده، خو مهمه هم ده، او زموږ باور دی چې د ټرمپ مدیریت او په امریکا کې به نوې حکومت ولي د دغو دوو هیوادونو د اړیکو د پراختیا برخې ته پام وکړي. خو دا پریکړه د امریکا د ادارې ده، او موږ د هغوی په ملاتړ چمتو یو چې دغه ستونزمنه مسله هواره
کړو.
پداسې حال کې چې پاکستان د تروریزم پر وړاندې د مبارزې په برخه کې صادق نه دی، او لا هم د وسلوالو طالبانو مشرانو ته پناه ورکوي، د ډیورن کرخې غاړې ورته روزنیز مرکزونه جوړوي، دا اړیکو پراختیا څنګه امکان لري؟ افغان حکومت دغه موضوع له نړیوالې ټولنې سره هم مطرح کړی ده، خو لویدیځوال دې ته حاضر نه دي چې د پاکستان پر وړاندې حتی یو قدم هم واخلي. نو دې حقایقو ته په پام سره د اړیکو پراختیا څنګه امکان لري؟
I disagree that in the case of the United Kingdom there is
دا چې برېټانیا په دې برخه کې اقدام نه دی کړی، موافق نه یم. زموږ اړیکې زموږ د ټولو شریکانو سره څرګندې دي چې په هیڅ هیواد کې باید د ترهګرو لپاره امن پناه ځایونه نه وي موجود، او دا زموږ د خبرو هغه برخه ده چې په دې سیمه او د نړۍ په نورو برخو کې لرو. دا یو مهمه مسله ده، او موږ په ځانګړي ډول پرې عمل کړی دی، او موږ د ناتو او ملګرو ملتونو په ګډون له خپلو شریکانو سره کار کړی دی، او د هغو هیوادونو سره چې اړیکې لرو لا بیم کړی. که په ځنګړ ډول د افغانستان او پاکستان په اړه خبرې وکړو، دا څرګند ده چې ټول هغه موارد کوم چې موږ برېټانیای په افغانستان کې ترسره کوو، د وی پایختی سولې ټینګول او د ستونزو هوارول دي. افغان حکومت او ناتو ملاتړي تل لکه څنګه چې غواړي نشي کولای د سولې دروصل لپاره مبارزه وکړي. هغه څه چې زما په ان مهم دي، هغه دا دي چې په افغانستان کې د سولې یو متبره پروسه موجوده ده، او موږ د ملاتړ لپاره له حکومت سره کار کوو. دا د سیمې د هیوادونو لپاره هم مهمه ده، او د ګاونډي پاکستان لپاره هم مهمه ده چې د سولې له پروسې ملاتړ وکړي. هیله ده چې د 2018 میلادي کال په اوږدو کې په دې برخه کې پرمختګونه وشي.
فکر نه کوي چې د افغانستان پخوانی او اوسنی حکومت په سیاسي، اقتصادي او ټولنیزو برخو کې پاکستان ته ډیر فرصتونه ورکړل؟ حتی تر دې چې ولسمشر غنی پاکستان ته په زیاتې موقع ورکولو سره له هند سره د دغه هیواد د اړیکو په ترنګل توپ تورن شوی و، خو آیا لا هم ارتیاشته چې نور کارونه هم تر سره شي؟
Well,
فکر کوم پاکستان سره د نږدېوالي ترڅنګ هم مهاله له هند سره د اړیکو پیاوړتیا امکان لري. خو د افغانستان او پاکستان ترمنځ چې د اړیکو د خړپړټوب په برخه کې کوم ستونزې او اندېښنې موجود دي، زما په اند دواړو هیوادونو ته مناسب نه دي. د ستونزو د هواري لپاره اعتماد جوړولو ته اړتیا ده. د مثال په ډول د کډوالۍ د بهیر سم مدیریت او هغه کډوال چې له پاکستان افغانستان ته راځي، او په دې باندې ځان یقیني کول چې د ټولو اسناد لرونکو او بې اسنادو اړتیاوې پوره شوي او د دوی ژوند له ګواښ سره مخ نه دي. د افغانستان او پاکستان ترمن د اقتصادي اړیکو د پراختیا د لارو چارو لټول چې په دې ډول پراخ سیاستونه او جنجالي مسایل د هواري لپاره اساني کی مرستې او ګاډي ګټي هغه مسله ده چې د هغې د تشخیص لپاره کار کوو. لکه څنګه چې مخکې وویل، د افغانستان او پاکستان ترمن د اړیکو پراخول امکان لري، غیر له دې چې د افغانستان او هند اړیکې له خطر سره مخ شي.
Considering this new involvement
پر پاکستان سربیره د ایران او روسي لاسوهنو او په مسکو کې د دوی درې اړخیز ناسې ته پکاتو څه فکر کوي؟ راتلونکو په سرلای به افغان ځواکونو او خلکو ته څنګه وي؟
Well, it's a very complex question.
دا یو ډول ستونزمنه پوښتنه ده. لومړی خدای چې موږ له هیواد څخه د دفاع په برخه کې د هیواد د دفاعي ځواکونو په ځواکمنتیا پوره ډاډ یو. هغه په 2014 کال کې په میړانه مبارزه وکړه.
But they fell in 2016.
خو هغه په 2014 کال کې بریالي نه وو. که د نړیوالو ځواکونو ملاتړ سره نه وای، شاید کندوز او زین نورو خارونو لکه ترینکوټ او ان لخرګا د وسلوالو طالبانو لاس ته ورغلی وای.
So what we saw in 2016 was the
هغه چې موږ په 2014 کال کې ولیدل، همدا افغان دفاعي ځواکونه و چې په یوازې ځان وجنګیدل او د ناتو د بشپړ ناتړ څخه برخمن کېدل یې ښه کار دی. زه خوښم چې برېټانیې خپل یو شمېر روزونکو چې دم ګړې 500 وطن دي او د ډیرولو هڅه کوي، په ځانګړي توګه د افغان هوایي ځواکونو ملاتړ کوي. دا پایتر سو ترڅو په 2018 او 2013 کلونو کې افغان ځواکونه په خپلواک توګه اقدام وکړي، که څه هم چې د بیرته ستنېدو مرکز اوګمه حاله ده او په افغان ځواکونو کې د غزواک په بشپړ ډول وینو. دویمه مسله تاسو د دایښ یادونه کړه. دا به په ښکاره وایو چې دایښ دغه هیواد ته یو بلا ده. دایښ د افغانستان د ثبات لپاره یو ګواښ ده. برېټانیا په عراق او سوریه کې د دایښ پر وړاندې مبارزه کوي او په افغانستان کې غواړو دغه ډله ختم کړو. باید وایو چې د نورو ډلو په اڅونه نشو کولای دغه ډله په افغانستان کې ماته کړو. د دایښ په ماتولو کې باید د افغان دولت ماتړ وکړو چې دغه ډله پر وړاندې مبارزه کوي او دا ډیره مهمه ده. تاسو د لاسوهنو او له طالبانو څخه د ملاتړ خبره وکړه. زما پیغام ټولو هغو ته چې افغانستان ویني دارې شي، د داعش وسلوالو طالبانو او نورو تروریستي ډلو پر وړاندې د مبارزې په برخه کې د افغانستان له مشروع دولت څخه ملاتړ وکړي، چې دا په افغانستان کې د سولې او ثبات راوستلو یوازینۍ لار ده.
That will be brought to Afghanistan.
There was some question about the identification of Daesh in Afghanistan.
په افغانستان کې د داعش وسلوالو د هویت په اړه پوښتنه موجود دي، چې دا د داعش یو برخه ده چې په منځني ختیځ کې فعالیت کوي او کنه کومه بل ډله ده. افغان امنیتي ځواکونه خوایي چې داعش ډله د پاکستان له بشپړ ملاتړ برخه منه ده، خو په خوانی افغان استخباراتي چارواکي بیا په دې باور دي چې داعش په افغانستان کې نشته او دا پاکستانی ځواکونه دي چې د داعش تر بیرغ لاندې جنگيږي. که د ایران او روسیې مسلې ته هم راشو، هغوی په دې عقیده دي چې دا د لویدیځ یوه لوبه او سیاست ده چې غواړي په دې سره روسیا او سیمه نام نه کړي. په دې اړه ستاسې نظر څه دی؟
I think it is nonsense.
دا چې ویل کېږي داعش په افغانستان کې حضور نه لري، دا چټیات دي. د شک پرته داعش دلشته چې د افغانستان ثبات او امنیت ګواخي. برېټانیا سل په سلو کې له افغانستان د داعش لري خو په لمندوړلو کې له دغه هیواد ملاتړ کوي، ځکه داعش په افغانستان کې د سوریې او عراق په څیر دغه هیوادونو ته یو ګواخ او تهدید دي. ټول هیوادونه باید په دې پوه شي هغه تیوري چې ګواکي داعش د غرب لملاتړه برخمنه ده، دا اپلاتي دي او دا په بشپړ ډول ناسمه خبره ده.
But realities on the ground is something else.
او حقایق بل ډول دي. ایران او روسیه په مستقیمه توګه دخیل دي. حتی لزینو سرحدي ولایتونو موږ داسې راپورونه هم ترلاسه کړي چې ایران وسلوالو طالبانو ته د روزنې کمپونه جوړ کړي دي، او حتی د افغانستان په لویدیځ کې د زینو وژل شوو طالب قومندانانو مړي جنازې او فاتحې د مراسمو لپاره ایران ته انتقال شوي دي، او خلک اندېښمن دي چې دا ډول لاسوهنې به اوږدمهالې مداخلې ته لاره پرانیزي او قرباني به هم افغانان ورکوي. که په افغانستان کې وضعیت نور هم خراب شي، د دې ډول لاسوهنو پر وړاندې به د لویدیځ غبرګون څه وي؟
Worst in Afghanistan.
So you're absolutely right to talk about the people of Afghanistan and our interest.
دشت تاسو ویل افغانان د سولې ثبات اقتصادي پرمختګ او امن مینوال دي دقیق اشاره وکړه موږ دغه دلیل ته پکتو د عمرسته کوونکی واد پتوګه له افغان ځواکونو سره د 200 میلیون پاوند عمرسته ته ولاړیو تر هغه ځای چې موږ د افغانستان ثبات تجمنیو وینو چې وسلوال طالبان وسلوال مخالفین او داعش حماسه کوي چې د افغان حکومت مشروعیت تر پخته دی لاندې راولي د بریتانیا څرګند پیغام داده ثبات او امنیت چې د سیمه لپاره ګټور دي نه یوازې د افغانستان لپاره خري بلکې د افغانستان د ګوندوی لپاره هم ګټور دي څول افغان حکومت سره د وسلوال مخالفینو په ځپلو کې مرسته او ملاتړ وکړي
in its fight against these insurgents
and the recent triangle
په مسکو کې د چین روسي او پاکستان درې اړخیزه غونډه چې پکې ویل شوی داعش د سیمه امنیت یو غوښته چې د دوی پر وړاندې لوسلوالو طالبانو استفاده وشي فکر کوم ستونزې دلته په پالیسي کې
د پرابلم وذ د پالیسیز
Well I think there is a
فکر کوم ستونزه د پام وړ ده کې وادونه په دې هڅه کې وی چې و تروریستي ډله د بلې ډلې په وړاندې وکړول شي ل ناتو سره د برېټانیا او د پالیسي ډله چې موږ د ټولو تروریستانو سره د مبارزې په برخه کې د افغان حکومت ملاتړ کوو ل طالبانو سره د مبارزې په برخه کې ځکه چې بې ګناه خلک هدف ګرځوي او د دغه هیواد پر امنیتي ځواکونو بریدونه کوي او د داعش پر وړاندې په جګړه کې او دا چې هیڅ شک پاتې نشي موږ سل په سلو کې د افغان حکومت ملاتړ کوو او د داعش ډلې د ریخو د چولو په برخه کې شمن یو
from this country.
Yeah, but why Russia
خوول روسیا او ایران په دغه مبارزه معتقد ندي.
This fight against Daesh.
تاسو باید دا پوښتنه له روسیا او ایرانی چارواکو څخه وکړئ.
This is a new game of
هغه وایي چې دا د لویدیز یو نوې لوبه ده او په کار ده چې د افغانستان لویدیز ملاتړی ورته ځواب وایي.
موږ په خپل تشریحاتو کې تر دې زیات واضح نشو پاتې کېدای چې څه به تر سره کوو. موږ د داعش د لمندوړو پرخ کې د افغانستان حکومت ملاتړ کوو او دا زموږ واضح او څرګند پالیسی ده.
مخکې مو پاکستان ته د خپل سفر پاړه وویل دغه سفر د اجنډا اومده برخه
اساسي اجنډا دا ده چې برېټانیا څنګه کولای شي د افغانستان او پاکستان ترمن د خبرو ملاتړ وکړي تر څو پر هغه سیاسي ستونزو چې نن سبا جنجالي دي کار وشي
په
تیرې ونی ملسیزه کې مونږ ستاسي او د یو شمیر نورو لیدیزو هیوادونو د هڅو شاهدانو حکومت نتیجې نه درلوده او پاکستان لا هم خپل لوبه ته ادامه ورکوي او کډری اړخیز غونډه ته بیا راښونو پاکستان یو ځل بیا ثابته کړی چې په سیمه کې دوه مخې لوبه تر سره کوي دا څنګه په ظاهر کې لنړیوال ټولنې ملاتړ کوي او لبل خو د داعش پر وړاندې له طالبانو څخه ملاتړ کوي
سپورټینګ د طالبان اگینست داعش
ول We believe it's really clear that the long-term interests of Pakistan
زما په اند افغانستان په شان د پاکستان ګټه هم د افغانستان په سولې کې نغښتي او دا هغه څرګند پیغام دی چې موږ یې پاکستان ته رسو او دا هم هغه مورد دی چې په افغانستان کې د سولې لپاره ورته کار کله چې په نور هیوادونو کې د افغان کډوالو پر اوګمهالي مشکېدو نظر اچوم په پاکستان کې لیدل کېږي چې دغه هیوادونو په اړیکو کې څه روان دي کله چې ګنشمیر افغان کډوال د اوګمهالي لپاره پاکستان کې مشکېدل شي دا د دواړو هیوادونو ترمنځ د خو اړیکو د درلودلو ښکارندوی کوي خو اساسي مسله د دواړو هیوادونو معتقد کول دي چې دا د دواړو هیوادونو د دوامدار ګټو لپاره موثره لار ده تر څو د دواړو هیوادونو د اړیکو ترمنځ ثبات او مثبت ګرایي موجود وي او دا په چین ایران هند او بریتانیا پورې تړلې نه ده دا د دواړو هیوادونو په سیاسي چاپیریال پورې تړلې چې په دې برخه کې باید دوی اقدام وکړي
یو ځل بیا غواړو په امنیتي مسایلو کې د روسیا او ایران لاسوهنې او طالبانو څخه د ملاتړ مسلې ترشو که د راتلونکو مریض کال په پسرلی کې له طالبانو څخه د روسیا او ایران ملاتړ ثابت شي د ناټو خبرګون بچوي د غوڅ ملاتړ ماموریت ته به دوام ورکړي او کنه جګړه کې مخکیل شي
There is a very
اوس مهال دراتونکو په سلیر لپاره د افغان ځواکونو ترمنځ جدي کمپاین روان دی چې له امنیتي ځواکونو سره د تجهیزات په بشپړولو روزنې او تر یو ستونزمن کمپاین وروسته د دمې بریالي کمپاین دی هغه څه چې زه یې تمه لرم له افغان ځواکونو څخه په لوړه کچه د ناټو ملاتړ دی او د افغان ځواکونو د بې ساري کمپاین په تمه بیو زه په دې باور یم چې افغان ځواکونه باید داعش او د اړتیا پر مهال د طالبانو پر وړاندې د جګړې مدیریت په واک واخلي او دا تمه د پیاوړتیا په لور د افغان وایز ځواکونو او د امریکا بریتانیا او ناتو په ملاتړ پر ځای کېدای شي او دا به په دغه هیواد کې د مبارزې راتلونکي وي
که په 2014 میلادي کال کې حقایق تراشو دا وسلوال طالبان و چې د افغان ځواکونو پر وړاندې وجنګیدل او دغه شانې په کندوز ترینکوټ فراه او لخکرګا حمله وکړي دا برید د دوی لخوا
So I absolutely disagree with you.
زله تاسو سره موافق نه یم. زما په افغان ځواکونه د طالبانو پر وړاندې تیر کال په جګړه کې برلاسي ول او په اکتوبر میاشت کې یو قوي فشار راغی خو افغان ځواکونه وکول شول چې په ټول توان سره مقاومت وکړي او هغه سرتیر چې ووجل شول او یا هم ټپیان شول ورته درناوی لرم. په حقیقت کې د ولایت مرکز هم له طالبانو سره نه دی او دای ولا سره وړنه ده. هغه څه چې په 2013 کال کې زه تم لرم دا د چې جګړې د دښمن په لور وغځول شي څو دښمن یې په مهارولو کې پاتره شي او مقاومت ونه شي کړی او دا ډیم چې د دې شاهدان وي.
ون فاینل اباوت د داعش فاینانشل سپورټ
کپ نړیواله کچ داعش ته وکتل شي دوی لګنو سرچینو تمویلېږي. دوی تر ډیره په ختیځو ولایتونو کې دي چې پاکستان سره په پوله کې دي. خلک او ان چارواکي وایي کده پاکستان لخوا له دوی سره مرسته ونه شي پرته له دې مالی سرچینو نه لري.
Looking at Daesh globally,
کپنړیواله کچا داعش ته وکتل شي دوی لګنو سرچینو څخه تمویلېږي. بیلابیل هیوادونه هغوی په سوریه او عراق کې تمویلوي خو هغه څه چې ډیر ځله یې ګورو د افغانستان په ګډون د داعش وړتیا د سرچینو په بدلون کې ده. له همدې امله موږ له داعش سره په لیبیا، سوریه او عراق کې مبارزه کوو او بیا هم وایو هیڅ شک نشته چې برېټانیا په افغانستان کې د داعش پر وړاندې په مبارزه کې د افغان حکومت ملاتړ کوي او په دې اړه نور زیات وضاحت نشته. موږ افغان حکومت سره د دښمن پر وړاندې په وی میړنې مبارزه کې چې هغه داعش
پنځلس کاله کره خبرونه متوازن راپورونه او تاوده بحثونه د جنوري دیرشمه د آزادی رادیو کلیزه.